The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کانوردن کو دیو ریډیو ته یو اړوي په خیر را لیدا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر 14 نیټه د وخت شو دی په پاکستان کې د مخام او افغانستان کې دی د مخام شپږ نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د سحر لس بجې دی د خبرونه وړاندې کوونکی ز شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یو اړوي په وخت شو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پښتو ژبې وتلي لیکوالانو شاعرانو او سیاسي مشرانو د پاکستان په مرکزی حکومت ژغ کړی چې پښتو دی دفتری او کامی ژبه وګرځوي کوټه کې روان پښتو عالمی کانفرنس ته وینا کوونکو د ملګری ملتونو څخه هم غوښتنه کړې چې د پښتو د یووالي لپاره دی کار وکړي
وی وکول شي چې دغه خپل علمی پانګونې سره یوځي او په علمی دغر کې نور هم پرمختګ وکړي
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د نواز شریف په حکومت غ کړی چې د پاکستان چین اقتصادي پروژې پاړه شوی خپل ژمنې دی پوره کړي دی ورډیو سره یو مارکه کې اعلی وزیر زیاته کړي په کار دا چې اول د خیبر پښتونخوا لارې جوړ شي
فیڈرل گورنمنٹ کو اس کمٹمنٹ کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ اس نے اے پی سی کے حوالے سے ایک بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے
ترکیہ کے ناٹو پغونڈ کی د تنظیم غړي هیوادونو داعش تندرا وډاله یو لوی خطره ګرځولی او هم ترکیه کې دوه غبرګو موټر به میچاودنو کې درې پولیس چارواکي وژل شوی دي
او اوس وقشه د دې خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزی شهر کوټه کې د پښتو نړیوال درې ورځنی کانفرنس روان دی چې په کې افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي برخمن دي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په کوربتوب کېږي. د دې کانفرنس پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات د عنوان د لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي کوله. هغه وویل چې د نړیوالو ژبو سره پښتو سیاله کولو لپاره د داسې کانفرنسونو اهمیت ډیر دی. د دې کانفرنس په ویاړ ګڼ شمېر کتابونه هم چاپ شوي دي. سیمینار ته وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې پښتو دی د پښتو ته دی د کامی او سرکاري ژبې حیثیت ورکول سي او د ملګری ملتونو په ادارې یونیسکو یې هم ژغ کړی چې د پښتو د ودې لپاره دی بشپړه اقدامات وکړي.
اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کې واکمن ګوند نېشنل پارټي د کارکونکو یا ورکرانو یو غونډه د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې ترسره شوې ده چې په کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د هیواد نورو برخو نه کارکونکو یا ورکرانو ګډون کړی. په غونډه کې د ګوند نورو مشرانو په شمول د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. د اف امریکا ڈیو ریڈیو سره په مارکه کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی حکومت یې هڅه کوي چې په بلوچستان کې د جدای غښتونکو مشرانو سره تماسونی سي او ډیر زر به په دغه لړ کې د برامدغ بوکټي سره رابطه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه هم اندېښنې ښودلي او د نواز شریف حکومت یې غږ کړی چې د پاکستان اقتصادي لارې په اړه چې وی خپل ژمنې دي پوره کړي.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا په یو ډرون برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا د برید نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت لالپوره سیمه کې ترسره شوی او ډرون الوتکې یو پیکاپ موټر په هدف کړی. دغه سیمه د خیبر قبایلي سیمې سره نږدې ده او چارواکي وایي په وژل شوو کې یو مهم وسلوال قومندان حبیب الله هم شامل دی.
په ترکیې کې امنیتي ذرایع ویلي د اتوار په ورځ د هیواد په سویل ختیځو برخو کې د کورد وسلوالو په بریدونو او نښتو کې درې پولیس افسران وژل شوي. د زریو تر مخه د پولیس افسران په یو موټر بمې چاودنه کې د سرنک خارګوټي سره نږدې وژل شوي دي. یو بل پولیس افسر بیا دیار باکر ایالت کې د کوردستان ورکر پارټۍ د وسلوالو لخوا وژل شوی. تیرو سو اونیو کې د ترکیې امنیتي عسکرو لخوا په لویه کچه عملیات پیل شوي چېرته چې د نه ورځو کرفیو یا ګرز بندیز هم عملي شوی.
د یمن جلا وطن حکومت ویلي له حوثي یاغیانو سره به د ملګری ملتونو په درېمګړتیا د سولې په خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي تر څو چې یاغیان د نړیوالې ادارې له قراردادونو سره سم له نیول سوو سیمو څخه نه وي وتلي. یمني صدر عبدالرب منصور هادي نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي حکومت یې فیصله کړې تر څو چې 2216 قرارداد بې له څه شرطه نه وي عملي سوی دوی به یوه هم غونډه کې برخه وانخلي. صدر هادي روان کال له یمن څخه وتلی او د حکومت له سعودي عربستان څخه کار کوي.
د اتوار په ورځ په یروشلم کې په مسجد اقصی کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ په داسې مهال نښتې شوي دي چې یهودیانو خپل نوی کال لمانځو په مسجد اقصی کې حالات هغه وخت کړکېچن شول کله چې پولیسو د هغه فلسطینیانو د نیولو هڅه کوله نیولو لپاره جماعت ته ننوتل چا چې ځان په مسجد اقصی کې بند کړی او په اسرائیلو پولیسو یو کاڼي ورولي. د مسجد اقصی سره دغه تشدد درستو دغه سیوا شوی چې ځایي مسلمانان دغلته د غیر مسلمو په تګ راتګ او يهودیانو ته د جماعت په هر د خپل عبادت کولو په سر په قهر دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګران اوردونکو السلام علیکم، سلیم مشید د وایس اف امریکا ډی بریډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر د زړه پروگرام کوربه رحمان بنرم. نن د پروگرام موضوع ده په کوټه کې د پښتو د ورځنی نړیوال سیمینار او د هغې موضوع پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات. په دې موضوع به خبرې کوو د پښتو ژبې د وتلي دانشورانو، ادیبانو، لیکوالانو او په دغه کانفرنس کې د ګډونوالو سره. په دې کانفرنس کې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیمه کې د موجوده ستونزو په سر د ادیبانو په کردار یو شمېر مقالې اورول کیږي. پرون شروع شوی د سیمینار نن دویم ورځ ده او سبا به اخري ورځ وي. او پرون راته د پښتو اکیډمۍ صدر او وتلي پښتون لیکوال خیر محمد عارف صاحب ویل چې د سیمینار په پای کې به پریکړه کیږي. کومې پریکړې چې شوي وي د هغې اعلان به خپرول کیږي او د هغې یو کتاب به هم لیکل کیږي. د پرون نه تر دې دمه په دغه سیمینار کې چې څه ویل شوي دي، په هغې کې د پښتو ژبې د سیاستدارانو نه علاوه پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو هم خپل خپل مقالې ورولې دي. مختلف په زړه پورې مقالې دي او د پښتو ژبې چې کوم مطبوعات نشریات دي پای کې دي چرچا هم شوې ده، یعنی د هغې خبرونه هم مخته راغلي دي. موږ کوشش کوو چې د دې کانفرنس چې کوم مشران دي د هغو سره مضر ته زر رابطه وشي. دا به موږ سره یو د کانفرنس په قربانو کې وتلی لیکونکی شاعر او ډېر تکړه د پښتو ژبې لپاره مبارزه کوونکی هغلی ملګری کیږي عارف تبسم صاحب. عارف تبسم صاحب، تاسو ټولو مخکې نه په خیر علي په پروګرام کې ډیره مننه عارف تبسم صاحب. موږ سره بل پښتو ژبې دانشور، تکړه مبارز او د پښتو ژبې استاد هغلی محب وزیر صاحب ملګری کیږي. محب وزیر صاحب، تاسو ته سلام شویم. محب وزیر صاحب، په پروګرام کې ته بخیر علی ویم.
ډیره مننه رحمان صاحب، بخیر راغلی.
ډیره مهرباني محب وزیر صاحب. او عارف تبسم صاحب را سره دي. موږ کوشش کوو چې د رفیقي صاحب، عبدالروف رفیقي صاحب سره مو تماس وشي او څو لحظو کې زمونږ تماس کیږي د هغلی غفور لیوال صاحب سره. زه به اوریدونکو تاسو دا هم ویم چې په دې پروګرام کې تاسو د کومه پښتنه ما کړې د فیسبوک باندې چې تاسو د پښتو ژبې د ادب، تاریخ، کلتور او قامیت په حق لکه پښتنه کول غواړي نو کولای شي. فیسبوک دی واشنگتن ټو خیبر. واشنگتن د امریکای سرخار دی، ټو د دوا هنسه ده او خیبر خیبر دی. دا په انګریزي کې چټول یو ځای ولیکي ټکی واشنگتن ټو خیبر. نو په فیسبوک کې دا سرچ کوي یا ولټوي، بیا دا پانه لایک کوي او دغه پښتنه چې کوم ځای کې ده هغه کې خپل پښتنه ولیکي. نو موږ به تاسو پښتنه واخلو. دې سره سره تاسو موږ ته ټلیفون هم کولای شي 001-202-205-003. هغلی عارف تبسم صاحب، زمنګ میلمه رفیقي صاحب لانه راغلی لومنه پښتنه مداغونه کوله. خو تاسو نه لومنه پښتنه کوم چې تر اوسه پورې کوم غونډې چې شوي دي پکې کوم کوم شخصیاتو برخه اخیستې ده او راتلونکي غونډې چې دي څوک څوک پکې برخه اخلي؟ که تاسو موږ ته د دې نمونه واخلئ یا د دې ذکر مختصر وکړئ پرون چې دا غونډه شروع شوې ده د دې په باره کې.
جی بنیرے صاحب، نہ پرون راشی دا سیمینار شروع شوی دی چې پرون یو خود پیل غونډه خو دا پسې هم درې علمی غونډې لرلې. او د پرون چې کومې غونډې وي هغه د پښتو ژبې چې کومې تعلیمي ستونزې دي په دې باندې د مکان نگارانو خپل دغه وړاندې کو او په دې کې د نن چې کوم خلکو خبري وکړي په هغه کې ډېر محترم حبیب الله رفیع صاحب خپل مقاله وړاندې کړه. له دې سره سره پر دې باندې عبدالغفور لیوال هم خپل یو نظر وړاندې کړی وو، دغه رنګه پروفیسر خلیل باور وو، پروفیسر درویش دورانی صاحب وو چې هغه د تعلیم په اړه باندې خپل تجربات چې کوم دوی د پښتو ژبې لپاره دلته په دې ایالت کې یو وخت تر سره کړی وو په هغه باندې خبره کړې وه، او له دې سره سره نور هم ګڼ شمېر د لر او بر چې کوم پښتانه لیکوال وو چې په هغه کې ورسره ورسره انیف خلیل او نور هم ډېر داسې ملګري شامل وو هغه په دې خبره کړې وه. نن چې بیا کومه غونډه وه هغه د پښتو ژبې او ادب او عصري غوښتنې په هغه باندې په دې کې د کراچۍ څخه راغلي ریاض تسلیم کیسر افریدی په دې باندې خبره کړې وه، بیا د میډیا او د رسنیو هم یو برخه چې په هغه کې زرین انزور چې د افغانستان څخه راغلی دی، د غلنګ لال پاچا ازبون چې د افغانستان څخه راغلی دی هغه خبره کړې ده، پرون ډاکټر زرغونا رښتین چې د افغانستان څخه راغلی دی هغوی خپل تجربات وړاندې کړي وو، او له دې سره سره نور زموږ د کوټي او د پېښور ډېر ګڼ لیکوال په دې کې برخه اخیستې وه، لکه سلیم راز صاحب، فکر وکیل شاه، فکر خیل صاحب، دغه رنګ محب وزیر، او دغه رنګ انیف خلیل غومی تاسو ته ذکر وکړو، نو هغه په دې کې برخه اخیستې وه. خو اوس نه هم نور ډېر داسې لیکوال دي چې هغه به د سبا چې کومې غونډې کېږي هغه کې به خپل نظر ولیکو او دې چې کوم ګډون کوونکي دي ودې ته وړاندې کوي. هغه نمونه دي دا
پروګرام سم ده، او دا پروګرام تر سبا مخام پور روان دی. زه د نپدی باندې نوري پښتنې هم کومه. محب وزیر صاحب، زما خو در اصل مو په ایجنډا دا و چې زه به د رفیقی صاحب نو لمنې پښتنه کومه، او د غونډې موضوع او په دغه موضوع د غونډې ایجنډا چې تیار شوی دا هغه باندې به ځان پوه هم، او دا مې هم خیال و چې زه به د ژبې، کلتور، تاریخ، ادب لا په ود ورکولو کې دغه شان سیمینارونو د هغه په کردار باندې تپوس کومه. د غبر لیوال سم نه دغه دواړه میلمانه فکر کوم تر اوسه پورې لا تماس ورسره نه دی شوی. زه راځم هغه پښتنې ته کوم چې تاسو نه کول غواړم بیا نور موضوعاتو باندې خبره کوو، او ځان پوهو تاسو نه چې د دې سیمینارونو، د دې غونډو او په نړیواله کچه باندې د ملمنو رایو کولو فائدې هم سشته دی کنه، او څه قسم فائدې شته دی. محب وزیر صاحب، تاسو پرون مقاله ورولې وه نو آبادیات خیبر پښتونخوا کې د پښتو تعلیمي ستونزې، ستاسو ته مقاله مختصر خلاصه کا بشر کراته وای.
مننه رحمان بن صاحب، اصل کې ما ته چې دا موضوع کوم را کړې و نو ما دا څنګه نه لا دې ما ته صرف خیبر پښتونخوا کې د پښتو تعلیمي ستونزې را کړې و، خو ما دا څنګه نه لا چې دا مسلې د ستونزې د پښتو په حواله سره چې څنګه راولاړې شوې دي، دا تقریبا د نوآبادیاتي دور د نفسیاتي ستونزې دي چې د هغې نمونه لا تر اوسه پورې وتلي نه یو تیر شوي نه یو. نو ځکه ما دې سره د نوآبادیاتو دا ټکي شامل کړ. نوآبادیاتو کې د حکمرانانو طرز او طریقې، د بهرنو یلغلګرو چې په مقامي خلکو دې څنګه خپل تسلط قائموي، هغه سره څنګه رویه ساتي، د هغه ژبه څنګه زیر کوي، د هغه تاریخ او د هغه کلتور څنګه زیر کوي، او بیا د هغه په اړه په پترس کې په مقامي او په ځایي خلکو باندې د هغه څه نفسیاتي اثرات کوي. نو دا ټول شیان ما په هغه کې د زیر بحث راوستل، او بیا مې د پښتو ستونزې چې تعلیمي حواله سره چې کومې ماته معلومې وې په پرایمري سطح باندې، او بیا ورسره په میډل او په های لیول باندې، او بیا د کالجونو او د پوهنتونونو په سطح باندې دغه ستونزې مې بیان کړې، او د هغه ستونزو نه وروسته بیا ما تجاویز ورکړل چې اگر چې هغه ټایم هلته دومره نه وو، خو څه تجاویز مې لرل چې هغه زه دوی ته ورکړم، او هغه به خیر دي په دغه کې. زما په خیال
که ته دغه تجویزونو کې محب وزیر صاحب موږ سره یو دوه شریکولی شي.
دې کې لومبه یو خدا دغه زما خپل دا خیال دی چې دی ته لکه د پښتو استاد نشتا، نو ما دې ته دا تجهیز ورکړو چې تاسو د پرایمري په سطح باندې او د میډل او د های په سطح باندې څنګه چې د ټی ټی ډیالوجي ټیچر IT د اسلامیات ټیچر یا مثلا د عربیک ټیچر د کډر موجود دي درنګ کتا سو د سینیئر انګلیش ټیچر کډر موجود دي درنګ کتا سو د پښتو ټیچر کډر ورکای نو هغه به دا شي چې د منتظمینو سره لکه هډ ماسترانس او پرنسپلانس د هغه سره به دا باندې ختم شي چې د نیمو سره د پښتو استاد نشته ځکه موږ ماسلینو ته پښتو نشو خیالای او بل خبره به دا راشي چې د پښتو دغه استادان به ځان ته خامہ خپل کلاسونو کې ماسلین پیدا کوي بل یو تجویز می دا ورک چې لکه څنګه چې جاپانیانو په لومبو دغه کې چې دی ا دې او بو د نوابادتي دور نه راغلل او یو بوري دور کې وو نو دې دا فیصله وکړه چې هر د جاپانی ژبه هر استاد با په کال کې یو کتاب د پردی ژبې نه سپاره کوي نو په دغه یو ما په خیال د پښتو استادانو ته کدا دغه ورکړل شي بل د پښتو د استادانو غټه خبره ده چې هغه د تدریس دغه تو میتھډ چې کوم دی او خاص کر د شاعرۍ د لوستلو د میتھډ دا د شاعرانو د استادانو نه دی شوی نو باید چې هغه دغه دغه ورکړل شي د ترکیه ورکړل شي چې شاعري به څنګه ولو او فکشن وسنګل ولو او بل دی تروسه پر دې فکشن پاور دې سره زنه پیژم چې د پښتو په یو کلاس کې د پښتو ډراما د پښتو افسانه چرته سټیج کړی وي او خپل خون غوتا یا ماسلین غوتا یا هغه د سټیج شو په ذریعہ خېلی وي غني د سټیج چې کوم دی د فکشن د درس یو بهترین
طریقے خاطر باندھے دا پروگرام کا پا خیبر پختونخوا کے فاتح کے بلوچستان کے افغانستان کے اردل کی زنی اردن کی تنوی خبر نو هغه دا کانفرنس څنګه کته شي څنګه د اپڈیٹس چې دی تازه حالات چې دا غنډان خبرول شي زه ګورم تاسو په شخصي کچه کې مهنت کوئ په فیسبوک باندې یو کم چې اپلیکیشن دی نړیواله د سوشل میډیا په هغه باندې ځنی عکسونه خوروي ځنی په بهر هیوادونو کې ریډیو چینلز دي بشمول ریډیو ډیوا چې د هغه خبرونه ورکوي لګیا دي د دې کانفرنس مقالو نه عکسونه ورکوي ځنی نور په همکاران چې دي په شخصي کچه باندې غم کوي خدا سي کوم منظم نتورک د دې کانفرنس په سوشل میډیا نه دل کې چې هغه دا کانفرنس په انګلیسي کې په بل نورو ژبو کې لکه دری کې انګ اردو کې په سوشل میډیا لکه ټویټر او داسې یوټیوب ته هم ورواړی یا نور ځای ته هم ورواړی کوم منظم نتورک نشته دی عرب ته بسوم سه بولې
بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې د دې لپاره پکار وو چې د یو سوشل میډیا لپاره یو ټیم درته وځه سوی وای بلکې دا تجویزونه موجود وو چې بور د دې کار سټریم چې دی هغه جوړ کړو او هغه چې په نړۍ کې سره خور کړو نو په نړۍ کې چې هر چیرې پښتانه وي هغه غواړي چې د دې کانفرنس کې ګډون وکړي او واوري چې څه به سونه روان هغه لینک له لارې ځکه به اورېدلی شي او څه ټکنیکی ستونزې وي او څه شاید داسې هم وو چې کوم خلک په دې ټکنیکی شیانو باندې پوهېدلو هغه په کوټه کې موجود نه وو نو دا هم یو جواب چې هغه تر سره پورې نه ورسول خو بیا هم د سوشل میډیا له لارې ځکه نه یوازې مطلب دا کزه د اکیډمي ممبر یم زه خوروم په شخصي لحاظ باندې لیکن پر حال کې دنه چې څومره ګډون کوونکي موجود وي هغه هم لګیا وي مسلسل د سوشل میډیا له لارې ځخه عکسونه هم خوروي او یو خبره کڅو کوي هغه هم خوروي خو دا چې کڅو هم اوس موجوده دور کې یا په دا موجوده ورځ کې دا بندوبست نشته لیکن په دې پښتو سیمینار کې چې هر مقاله اورېدل شوې ده هر خبره چې سرته رسیدلې ده په کتابي شکل کې خوریږي او ډېر ضربه د پښتونخوا یم چې سیار چیرې موجود دي په کتابي شکل کې به واغوي ته د یو اهم دستاویز په شکل کې رسیږي لیکن په مستقبل کې د خیال ساتل کېدای شي چې دومره مهم کانفرنسونه وي
سمدا
کاردار چې کار کې دا فرق
پوهیږي یو منظم نتورک وي هغه دا کار کوي بالکل هم دا فکر په امریکا کې ز د یو طالب علم په هیڅ باندې خواهش لرم چې د دې کانفرنس د یو مقاله لوستو هڅه وکم. داسې زما په شان پسونو زرګونو خلک به په جرمني کې وي، په اروپا کې به وي، په کنیډا کې به وي. پښتو ته خلک لیواله دي، پښتو ته خلک بیتابه دي، ځان په پوهول غواړي. دا وو د پښتنو چې کومه ستونزه ده، نړیواله ستونزه ده. هغه فکر کوي چې د پښتو ژبې نظر لرونکي، پوهه لرونکي او دانش لرونکي د هغې اظهاریه چې د څنګ بیانوي او بیا په خلک ځان پوهول غواړي. سنجیده مسلې دي او سنجیده خبرې دي. ریب تبسم صاحب د پښتو ژبې لیکوالانې بیانې لګیا دي. موږ سره دا وخت دی کانفرنس یو بل مشر او لوی ادیب شاعر هغلی عبدالروف رفیقی سے ملګری کیږي. رفیقی سے بغیر علی
خیر اوسه بنیر صاحب ژوند او سی ټول او ریدونکو غوډونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. او صفویګم چې تاسو ناوزګارې کارونه مډیر دی، موږ خو د وختینه هڅه کول چې تاسو موږ سره پلی کاغسته وي. لمړی پښتنه مهم د پروګرام ترتیب دا چې تاسو نه بکوو، خو تاسو ټلیفون لیکنه سمیدا بیا هم تاسو سره ملګری شوي. شکریا مو دا کوم. موږ سره به کو هڅه کو چې د افغانستان نمائندګي هم کې په پروګرام کې شوک ګران رو کو یو ورکوټه د ماخلم د مینه به ته راشم. نو عبدالروف رفیقی صاحب نه مو چکه پښتنه کوله په هغه ساده پورې باسي وي. خو چې موضوع در اصل زمنګ په علم باندې خبرې دي، هغه طرف ته بوزو. هغه تاسو په کوم چې د کانفرنس موضوع صداګه موږ ویل ده، خو په دغه موضوع کې د غونډې ایجنډا څنګه تیار شوې ده؟ رفیق صاحب په موږ په هیده زمينه رستو.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزي چیري ناکام دي؟
خزي ولې د زور زیاتې نه خجوريږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
زه رحمان بنره مودا د وایس اف امریکا ډیوری ډو پروګرام واشنگتن ټو خیبر د پروګرام پروډوسر د ارباب محمود علي صاحب. د پښتو د ورځنې نړیوال سیمینار چې سر لیکي دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. د پروګرام کرا سره برخه اخلي وتلي لیکوالان عارف تبسم صاحب او موهب وزیر صاحب چې تاسو په نړیواله کچه باندې د هغو چې کوم په ماډرن ورلد کې په سوشل میډیا باندې موجود کېده د هغې نوم کله ناکله خبرې گئی او دوی په دغه باندې خپل احساسات شریکوي او پوهه پرې هم لري. رفیقی صاحب راسره اوس ملګری کېږي. رفیقی صاحب، د دغه موضوع چې کوم موږ بیان کړه په دې باندې ایجنډا د پروګرام څنګه تیار شوې ده؟ کلک پنګ پوهه کوي موږ سهد پورې هغلی عارف تبسم صاحب پوهه کړی د دینه مخکې.
افغانستان کی پښتو کمی تعلیمی ستونزې دي او سره سره داخل افغانستان کی پښتو کمی تعلیمی ستونزې دي. پر دې ټولو باندې ډېر په تفصیل بحث وشو، مقالې وشولې، بل ناسته وه. پښتو عصري، پښتو ادب او عصري غوښتنې زموږ لیکوال څه کوي لګیا دی او څه لیکي او عصر څه غواړي، دا عصري غوښتنو تقاضې څه دي، دویمه پر دې باندې وه. او دا ډول درېیمه ناسته زموږ هغه د پښتو پښتو ژبه او رسنۍ په رسنیو کې چاپی رسنی دی کاغه هغه دی پرنٹ میڈیا دا الیکٹرانک میڈیا دا برشتائی رسنی دی هر څه چی دی هغه باندې ډیر تفصیلی نن سیشن وو شو او پر هغه باندې ځای وو.
رفیقی صاحب دغه برخه راته، رفیقی صاحب دغه برخه راته عارف تبسم سو ویل غواړم نه چې تاسو وخت هم ځای کم اوریدون کې هم راته په پته مو وزد نه یو بل پښتنه کومه د جبی کلتور تاریخ او ادب لا په ود ورکولو کې تاسو چې کوم غونډه جوړ کړی دغه شن غونډه سکیدار ادا کوي دینه مکه هم د سونو پښمیره کې دغه شان غونډې شوې دي. جی رفیقی صاحب،
دا خو ډېری غونډې خود شوې دي، مګر خبره دا ده چې دا فسونو په دې شوې دي چې ضرورت یې محسوسې ده خلک په زورونو او ترڅو چې د دې مسلو حل نه وتلې په زورونو به نور کیږي. ځکه چې ماشوم وژي نو ژاړي به ترڅو چې مور پوی نه ور کړی شي دی نه حاصل کړي د دې تند او لوږه نه ختمه شوی او دوی به تر هغه وخت دا چیغې وي. دغه سیمینار هغه چیغه ده چې د نړیوالو غوږو ته ورسیږي چې پښتون تر اوسه پورې ژوندی دی، وجود لري، پښتو ژبه ژوندۍ ده او دا د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه ده چې پښتو باید په دا ګلوبل ویلیج کې، په دا نړیوال کلی کې چې دا وخت کلتوري یرغلونه پر ژبو، پر دود، دستور، پر هر څه باندې تړاپونه روان دي، خو پښتون د خپلې د خپل تشخص د بقا په جنگ نه بلکې د استحکام په جنگ اخته دی. پښتون د خپلې ژبې د بقا بقا خبرې کوي، پښتون د خپل دود او دستور د بقا خبره کوي. نو د دې لپاره چې د وخت د تقاضو سره سم په ساينسي اصولو، په تحقیقي اصولو، په علمي استدلال د پیرانانو د تور دیبانو زمانه ولاړه، اوس به اتنټیک ریسرچ میتھډالوجي خپلو، اوس به د نړیوال د ګلوبل ویلیج د سیالو قانونو سره د سیالۍ په اوږه اوږه د یون زمانه ده. نو دغه سیمینارونه د دې دپاره راغونډېږي چې د بېلابېلو سیمو راغلي منورین یو د بل سره خیالات ګډ کړي، یو د بل پوهه، یو د بل تجربه. اوس چې په کلي سیلاب راګډ شي، یو سړی وایي هله هله خاورې ور واچوه، بل وایي مشکور واچوه، بل وایي څه ور واچوه، خو چې ډېر شي نو ډېرې تجربې به راشي، یو مستقله نتیجه به راشي. د دې دغه فایده یي چې د خپلې خپلې تجربې سره ګډې شي او په نړیوالو د غږ واوري د اعلامیو په ذریعه هغه دولتونه مکلف کی او مجبوری کی دي چې هغه پریکړه باید ومنل.
رفیقي صاحب، زه غواړم ټول موضوعات چې د کانفرنس دی په هغه باندې اوریدونکي در اصل زما د کمی پښتون مقصد به دا وي چې زمونږ اوریدونکي دا وخت چې کم طالب علمان به هم پکې وي، د پوهنتونونو، د کالجونو، د سکولونو یا عام په کلو باندو کې اوسیدونکي د ادب سره، لیک سره، لهجه سره، تاریخ سره مینی لرون کی هغه به هم اوري چې هغه په پوه شي او تاسو په پیمنګه پوه وای. زبنګ بسر په کول مقصد وي ته پوس زین ته پوسونه ته هم راځم، خو یو ته پوس بل کومه او خوښ میدارې ارز میدارې که مختصرن جوابونه راته راکنو ډیر مننه به مو وي. د غونډې आवाज نه میسج چي دی یا پیغام چي دی غسه دی،
زه فکر کوم د پښتو د پرمخ بیولو هدف دی چې پښتو ژبه د اثر سره موږ اوږه په اوږه څنګه بوتلای شو. همدغه یوازینی پیغام زما په اند، البته دا زما شخصي نظر دی، چې دغه زموږ مرام دی او دا چې موږ ژبه څه ډول ژوندۍ وساتو او څه ډول دا د اثر یو پیاوړې ژبه ثابته کړو.
ښه، ځینې پښتنې راته روانې دي په فیسبوک باندې، هغه طرف ته ځم. محب وزیر صاحب، تاسو د خپلې مقالې ماته خلاصه مو ویله او دغه خلاصه باندې موږ پوه هم کړو چې تاسو مقصد یا اهداف څه وو د مقالې. نورې مقالې مو اوریدې. محب وزیر صاحب، دغه مقالو کې چې کوم اهداف وو هغه میسجونه هغه خلکو ته ورسېدل کوم چې د مقاله نگارانو خوا تیار شوي وو؟ محب وزیر صاحب، محب وزیر صاحب، تاسو مقاله تاسو خپل ووره ولا کوم چې موږ ته مو دغه خلاصه مو ویله، نو آبادیات خیبر پختونخوا کې د پښتو تعلیمي ستونزې. نورې مقالې مو هم اوریدې، نور مقاله لیکونکو او دغه چې کوم میسج یا پیغام وو هغه واضح ورون وو.
جی بالکل، ډیر واضح او په دې کې چې خیال وکړي غفور لیوال صاحب یو د تجویز را مخه تا چې باید موږ د سلور بنسټ دي چې هغه معاشي، کلتوري، لسانی، فرهنګي او دارنګ په دې بنیاد باندې یو په ساينسي بنیادونو باندې یو داسې ملي اداره موږ دې ته جوړ کړو او هغه وتوانېدلای شي چې د لرو بر د دواړو خواوو د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هم لاندې او هم برا حکمرانان، سیاستمداران، ولس دې ته وهڅوي چې نور باید د پښتو سره د هغه د نو آبادیاتو د دور نه راونی سات تر نن پورې چې کوم لوبې او کوم مسلې روانې دي چې هغه ته د پای ته کې شیز دي. او زما خیال دی چې د نن چې کوم خاص کر افراسی پټک سی وو خادم حسین سی وو دې باندې ډېر په صفا او په واضح ټکو باندې هغه خبرې مخې ته راوړې او زه خوشاله پدې یم چې په دې کې چې څنګه ګډون کول کیږي. ما پړون دې په یو کانفرنس کې د خلکو دومره اشتیاق ولیدو او خلک د خپلو مقاله نگارانو په ویناګانو باندې په دل څنګه او هغه ته هغه هرکلای څنګه وي. نو زه خپل دا غنم چې د دې پیغام ډېر رونو ډېر واضح وو
سمده. محب وزیر صاحب، هم دا د پرون لیدل کیږي چې د دې کانفرنس انتظام ډېر کوټلې او تکړهتوب سره شوی دی او منظم دی او دې کې د میلمنو چې کوم مقالې دي هغه هم دا وخت لیدل کیږي چې د پیغام رسولو هدف رسولو لپاره چې کوم پیمانه تیار کړی شوی دا ډېر واضح ده، یعنی کنفیوژن ښکار نه دی لیکونکي. او نن هم دا میسج دی، پیغام دی، تاسو مننه کوم. ما سره غفور لیوال صاحب ملګری کیږي. غفور لیوال صاحب، مشترک پروگرام کې
مننه تاسو ستاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
وعلیکم السلام ډیره مهرباني غفور لیوال صاحب، هغلی عبدالروف رفیقی صاحب، هغلی عارف تبسم صاحب، هغلی محب وزیر صاحب پروگرام کې ملمانه دي. تاسو ته مو انتظار وو چې ټلیفون لیکم سم شي نو پښتنه بدر نه کوو. تاسو د مقاله ذکر محب وزیر صاحب هم وکړو او زمانه اوس برخه ته هغه تراغلم په پروگرام کې دننه چې مخکې لاړ شو، ځکه چې تیر شوی برخه کې خو هغه ته پښتنه سن زه هدا پوري وشوي. یو پښتنه زمانه کوي ایاز عطیف صاحب، ډېرې پښتنې دي دوی پکې دا راپورته کوم، هغه وایي چې په کوټه کې د نړیوال کانفرنس ته هرکلی وایو او ډېر ښه قدم دی، خو البته یو دوه نظریات پیش کوم. اول، په نړۍ کې د پښتو دوه لوی لهجې دي، قندهاري او یوسفزی. مونږ کومه لهجه خپل کتابي جوړ کړو؟ ولې چې ډېر فرق لري په دواړو لهجو کې. دا تپوس په نړیواله کچه باندې که مونږ تاسو نه کوو ځان په پوهونو داسې به کوو چې آیا لهجې په کتابونو کې لیکل پکار دي، او که لهجې په کتابونو کې خلق لیکي نو دا به سونه اسانه وي د یو عام پښتون دپاره چې هغه په ځان پوه کړي. که د کندهار لهجه نو په وزیرستان کې به په یو لوستونکی څنګه ځان پوهوي، او که د وزیرستان لهجه ده نو هغه به په کراچۍ کې میشت پښتون ځان څنګه پوهوي. دا مسله هم د کانفرنس په موضوع کې کما راپورته شوې ده. تاسو راپورته کول غواړئ مناسبې ګڼئ لیوال صاحب؟
بله، اول خو په یو ژبه کې د ګڼو ګړدودونو یا لهجو شتون د ژبې د غنا او د ژبې د بډایوالي نښه ده.
یعنی
هغه ژبه چې ګڼ ګړدودونه لري دا په دې معنی ده چې په یو پراخه جغرافیه کې ویل کیږي، او دا د ژبې قوت ده. پاتې شو د یوې ژبې لیکنۍ برخه او د وینا برخه، طبعا چې لوینایي زپلو بعد بیل بیل سیمو پښتانه په خپل لهجه کې خبرې کوي، په جنوب کې پښتانه یو ډول خبرې کوي، په شمال کې بل ډول خبرې کوي، په مغربي حصو کې بل ډول، او همدارس په نورو سیمو کې بل ډول. داسې هم لیدل شوی دی چې په وړه سیمه کې میش پښتانه سره متفاوت لهجې لري. اما خبره د لیکنۍ پښتو ده، د فکر کوم هم په دې برخه کې له پخوانه کار شوی دی. هغه وخت چې په کابل کې یا په افغانستان کې پښتو ټولنې پرله پسې په دې برخه کې کار شروع کړ، همدارس په پېښور کې او کوټه کې، په کندهار کې په دې برخه کې کار وشو. د باړګلۍ غونډې د دې یو نښه ده. څنګه څه توافق نظر د پښتو لیکنۍ شکل باندې راغلی دی چې د ټولو پښتني سیمو لیکوالان هغه مراعتوي؟ په دې کې د دواړو لهجو ځینې اساسات او ځانګړنې راخیستل شوي دي. هم د یوسفزی لهجې چې په پراخه جغرافیه کې ویل کیږي، او هم د کندهاري لهجې. نو زه داسې، اول خو یو نیکمرغي چې په پښتو کې دا ده، هغه دا ده چې هر ځای کې چې په پښتو یو متن لیکل شوی وي، په هر بل ځای کې چې پښتون لولي لږ تر لږه بشپړ پرې پوهېږي. د ځینو ډېرو نادرو اصطلاحاتو او یا هغه خاصو لهجوي تفاوتونو نه ماسوه، نور پښتانه په هر ځای کې د بل پښتون په لیکلو باندې پوهېږي. د همدې دپاره زه داسې فکر کوم چې دا کوم لوی پرابلم نه دی، مګر د لهجې او په تېره بیا په لیکنۍ پښتو کې د وحدت او د یووالي مسله یو مهمه مسله ده. په دغه سیمینار کې او په نورو سیمینارونو کې په دې خبرې کیږي. له نیکه مرغه د دې نننی سیمینار، دا اوسنی سیمینار چې دا دوه ورځې نه روان دی، د دې یو ښه خصوصیت دا و چې یو شمېر هغه ټابوګان تابوز چې په پښتنو کې ولا تر اوسه هغه مات شول، هغه بی ځایه فرهنګي بندیز چې په ځینو مسایلو وو، مثلا د ښځو وانډه په ټولنه کې، په دې باندې باید نور پښتانه خبرې وکړي. مثلا د قبیلویت د ځینو زړو قیدو بندونو د پایته رسیدو اصل چې نور نو مونږ په دې نړۍ کې د یو مطرح ولس په توګه ځان مطرح کړو، او هغه زاړه بندونه چې کله کله مونږ لدې څخه د نړیوال کېدو څخه مخه نیسي. دا پکې خبرې وشوه چې دا څنګه
ورشات
کو. نو د دې ټولو سره سره که څه هم لا تر اوسه په دغه سیمینار کې د لهجې او یا د لیکنۍ پښتو د وحدانیت په اړه کومه مشخصه خبره نه ده شوې، مګر دغه سیمینارونه لږ تر لږه په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په اقتصادي لحاظ د ټولو پښتنو د سره یو ځای کېدو او سره نږدې کېدو په پر اصل او په ضرورت باندې ټینګار کاوه، چې زه باور لرم دغه په نتیجه کې به یو وخت د لیکنۍ پښتو د وحدت او د لهجوي اختلافات د لمنځه وړلو لپاره هم همدغه څه غونډې.
غفور لیوال صاحب هم په دغه سر کې، رفیقي صاحب هم په دې باندې خپل اظهار کاوه چې څنګه دا امکانات لري او ضرورت یې ولیدې. دوا خبرې زما په فیسبوک باندې چې کوم ما تپوس ورکړی دی هغه تر اوسه پورې چیرې روانې دي، بیا بیا تکرارېږي. یو خو هغه دا خواهش لري چې لکه غفور لیوال صاحب پرنګا په نړیوال رسنیو باندې پوه لرونکې انټلیکچوال او تکړه شخصیت او دغه شانتې په دې پروګرام کې شرکت کوونکې عرب تبسم صاحب او نور ملګري چې دي داغو په موجوده کې استفاده کېدای شوه چې په نړیواله کچه باندې د دې سیمینار براه راست یا نیخ په نیغه چکم نشریات تیغه خودل کېدلې، نه یوازې په پښتو کې بلکې په نړۍ کې د ملیونو په شمېره کې پښتانه داسې دي چې هغه نیخ په نیغه د پښتو په تمامو لهجو نه پوهیږي، نو باید د انګلیسي د ترجمه سره د لیک سره هم خودل کېدلې. خو په هغه باندې رپته بسیم سب خبرې کړې دي مخکې، بیا هم د ملمانه روانو دغه شرکت می زوري ګڼ انعام ګل اپردي سب ټلیفون کړی د پښتنه کول غواړي. اپردي سب سړي مشه ښه ټلیفون ښکته شوی دی. حمیدالله صاحب د بلونه ټلیفون کړی دی. حمیدالله صاحب سړي مشه.
جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. خو برحمان بنی صاحب ساتو تا ساتو ټول همکارانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
جی ډیر ډیر مننه کوم دا کم چې کم پرسی جوړ کړی دی په دا باندې مونږ ډیر زیات خوشاله یو. خو جی زه د درې پښتنې صرف کول غواړم کنه. یو مې دا پښتنه دا ورنه کنه چې لکه دی دا نورو سیمو ته لکه چې څومره پښتونخوا کې څومره نورې سیمې دي کنه، وده دا لږ وغځوي کنه چې په نورو سیمو کې داسې کمپرسونه وشي، نو انشاءالله پښتو ژبه به ډیره زیاته وده وکړي کنه. او بل مې دا درخواست ورته چې داسې د دې یو تحریک جوړ کړي کنه، چې داسې یو تحریک وي چې د ټولو سیمو نه لکه هم کا خلق پکې وخلي شاعران او لکه جنوبي پښتونخوا ته دومره کوریج نه ورکړي کیږي کنه. دلته ډېر زیات ښه خلک ولان شدای بنو کې وګوره، وزیرستان کې وګوره، خو ته لکه کوریج نه چې کم یونیورسټیانو کې ټیچران دي هغه ته زیات کوریج ورکړي کیږي کنه. خو لکه مونږه سیمه ته بالکل کوریج نه ورکړي.
وزیر خود وزیرستان دی حمید الله صاحب دی، خود وزیرستان دی او دی خو هلته ناست دی. خو تاسو سوال مونږ ته ورسره ډېره مهرباني، شکریہ. تاسو په سوال پوه شو. موږ سره حبیب نواز صاحب دی د پیښور یونیورسيټي نه. حبیب نواز صاحب خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سامان صاحب ډیر مهرباني. سر زمنګ ځینې پښتنې خو تاسو وکړې ولې داغه جواب ملام نشو، لکه دا چې آیا د دې آډیو دغه موږ ته چرته ملاوي دی چې د کانفرنس کې کوم تقاریر وشو. یو خدای خبره پکار ده چې موږ ته واضح کړی شي. او رحمان صاحب زما آواز
لري؟ جی راځي. تاسو تپوس داري چې سکرپټ په څنګه ملاويږي؟ مخکې تپوس وکي جی. وای
دویم دا جی چې تاسو د دې مونږ ته چرتا په خپل پروګرامونو کې هم اډیو دغه واوروي.
ها جی.
دریم خبره زما دا ده چې په پېښور یونیورسيټي کې د پښتو کم حال له نظر هغه درې خبرې کول غواړم، کولای شم؟
جی وای. تاسو خپل اول په جنګلو سمو کې په کم څنګه کې د پښتو؟
حبیب نواز نوم مې دی، د پی ایچ ڈی سټوډنټ یم په ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ډیپارټمنټ.
که په دې موضوع باندې ایجوکیشن په موضوع په بل پروګرام کې باسو که حبیب نواز خپه کې غنه، موږ بل سیمینار په دې موضوع مخکې لاړ شو. که تاسو خپه کې غنه،
دراصل د محب وزیر صاحب تعلیمي ستونزو کې یو څو خبرې وکړې،
هغه
ته اشاره وکړه.
ها
دل لگے وہ پشاور یونیورسٹی کے پا زمنگا کم چھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے دایو ستر ڈپارٹمنٹ دے خو افسوس چھے پا دے کے دے پختو دا زدکڑی یا دا تدریس اس بندوبست نشتا. دویم دل لگے دا پختو اکیڈمی دا سے چھا کسم دغانا پروگرامونا نا ارینج کئی چھے آگے کے عام خلق دا عام خلقو دلچسپی پیدا شی یا آگا پختو طرف تراشی. نو دایو دو درے غٹ مسئلی دے کے پا دے کے محب وزیر صاحب پا پدې کې سوایي یا پدې کې دوی نور په هان سوې
شي مونږ سمدا حبیب نواز صاحب تاسو له منې پښتنې جواب زده کوم دا وخت دی ریډیو نا یو ګنټه نیخ پنیغه نړیوال په کانفرنس باندې پروګرام روان دی دینه مخ کې زمونږ له منې چکم نیوز اورز دی یا د خبرونو برخه ده پای کې پدې باندې مونږ یو شمېر رپورټونه مونږ ورکړي دي روانو برخه کې به هم تاسو رپورټونه ګورئ نن شپه لسو بجو نه تر یوولسو بجو پورې زمونږ چکم د ټلویزیون خبرونه ده پای کې د دې کانفرنس باقاعده برخه شامل ده او دا غي ویډیو یعنی په آډیو ویډیو دواړو کې به تاسو دغه ننداره کولای شئ. دین علاوه تاسو کولای شئ چې آزادۍ ریډیو کو تاسو لاس ورته رسی, آشنا ریډیو کو تاسو لاس ورته رسی, مشال ریډیو کو تاسو لاس ورته رسی. دا نړیوال رسنۍ دی او په دې باندې د کانفرنس ډیر لوی چرچکیږي لګیا ده او دا غي نشریات چې دی ورکول کیږي. ویب سایټ سم تلې شي, زمونږ ویب سایټ ته www.divaradio.com مختلف عکسونه او ویډیو او اډیو تاسو کتې شي. خو تاسو د نورو پښتنو ځوابونه به زمونږ مېلمانه درکې. عمر خان صاحب په خیر علي
او خوشاله اوسه د ټول اول خو درنو مېلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
هر پختون ته دا پته خوشتا چې پختون یو تاریخي غیرتی قوم دی, خو د بد مرغه د پښتو قدر ور سره زدا وای چې د ډېر پښتنو سره کم دی. زبا لګوند یو ذاتی خبره ده, نن یو سړی را ته خبره کړل زما یو بچی ده اوم کې سبق وایي, نو هغه را ته وی چې هغه کانګرسي استازوی دی, نو زه داسې غلط شم ورته کم یو دوه چې سره ټوپه یې په سر وه. نو ما ورته وویل چې دا خو د پښتنو نښه ده, نشان دی, نو دا څنګه کانګرسي شو؟ نو زه د خپل ځان سره حیران شو چې مونږ پښتانه ولې نه پوهېږي په دې باندې, آیا څوک پوهېږي نه که مونږ پوهېږي نه.
مہربانی زه یو بار بیا غفور لیوال سپتا سره تر اعظم رفیقی صاحب او تبسم صاحب او وزیر صاحب نه پوښتنه کوم. خو دغه پوښتنه چې پورستیو کې کیمرا غلی دي, یو ستونزه بسنګ هواریږي کاغه په جبه کې دا, کاغه په تاریخ کې دا, کاغه په کلتور کې دا, او پاغه باندې وسم ځنی پوښتنه گنگستی او سم پندی پوها او هغه پزان په هدل غواړي. دا به شخصیتونه کوي, دا به حکومتونه کوي, دا به ادارې کوي, او څوک داسې اداره شته یا جوړېدل پکار دي چې هغه د تمام فیصلې یا پریکړې وکړي. لکه څنګه چې په انګلیسي کې په شوې دا, څنګه چې په عربۍ کې شوې دا, څنګه چې دنیا په نورو تهذیبونو ژبو کې او علاقو کې شوې دا. محترم لیوال صاحب,
د ټولو ژبنیو فرهنګي حوزو د دغه سي مسایلو لپاره یو ملي لویا اداره وي. مثلا په ایران کې د ایران فرهنګستان دا کار کوي. په هر ژبه کې داسې مثالونه ډېر دي چې لوی باصلاحیت اکاډمۍ او لوی باصلاحیت فرهنګي انجمنونه کوي. په افغانستان او د پښتني فرهنګ په لویو حوزو کې مونږ اکاډمیک مرکزونه لرو, اکاډمۍ لرو, په پوهنتونونو کې ډیپارټمنټونه لرو, خو لبد مرغه په دې ټوله پښتني جغرافیه کې زمونږ اکاډمیک بنسټونه لا هم د دې وړتیا نه لري چې د یوې لویې تاریخي ژبې د ټولو ویونکو پښتنو او پرابلمونو ته جواب ووایي. که هغه په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ ده, که هغه د افغانستان پوهنتونونه دي په هغو د پښتو څانګې, که هغه په پېښور کې اکاډمۍ ده او پوهنتون دی, که هغه په کوټه کې او نورو ځایونو کې ده. خبره په دې کې ده چې مونږ نن په دې خبرې وکړي چې اکاډمیک مسایل او فرهنګي مسایل په اقتصاد او په سیاست پسې روان دي. که په کوم ولس کې سیاسي انسټیټیوشنز او دغه بنیادونه او حاکمیتونه ډېر پیاوړي, لوی او قوي وي, هلته اقتصادي فعالیت زیات وي, طبعا چې د دوی اکاډمیکو بنیادونو ته, فرهنګي بنیادونو ته پام ډېر وي, د هغوی دپاره کافی بجټ وي, د هغوی دپاره کافی بشري قوه وي, او د هغوی دپاره امکانات وي د چاپ, د نشر, د خپرونو. په هغه ځای کې خلکو سره دا پوښتنې نه مطرح کېږي چې دوی له چا نه پوښتنه وکړي, یو ادرس شته, بلکې مخکې له دې چې خلکو سره پوښتنې پیدا شي, همدغه فرهنګي اکاډمیک ادرس د ژبې د پراختیا, د ژبې د بډاینې او په ژبه کې د نویو اصطلاحاتو د ترویج او دودولو لپاره دوی په خپله کار کوي. اوس خو خبره دا ده چې ژبه یوازې د کلي او د کوڅې او د پټو په سطحه محدوده نوره نشي پاتې کېدی. تاسو په دې پوهېږئ چې په یو کلي کې او په یو زراعتي کوچني ماحول کې له 15 نه تر 10,000 پورې دا لغاتونه چې دي یا کلمات دا په کار دي ټوله محاوره پکې. مګر کله چې انسانان خارج ژوند ته راځي، کله چې بزنس ته مخه کوي، کله چې لویو مسائلو ته مخه کوي، دا شمیره رسیږي تر 100,000 نه تر 200,000 لغاتونو پورې. بیا کله چې اکاډمیک او علمی مسائل مطرح کیږي، دا تر 1,000,000 اصطلاحاتو پورې ضرورت دی چې تاسو یو اکاډمیک ماحول ټول اصطلاحات وکارولی شي. کله چې ژبه میډیا ته ځي، کله چې ژبه سیاست ته ځي، د دې تقاضا دا ده چې تاسو ډیر اصطلاحات، ډیر ټرمونه، ډیر زیات لغات، ډیر کلمات، ډیر مفاهیم وکاروئ. پښتانه تر اباده په کلي او بانډو کې محدود نشي پاتې کېدی. دوی مجبور دي لویو ښارونو ته راشي، دوی مجبور دي پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی باید د دنیا دغه دغه چټک ګلوبلایزیشن یو برخه شي، او د دې لپاره ژبه پراخیږي، ژبه اصطلاحات زیاتیږي، او دې ته ضرورت دی چې یو باصلاحیته او د بلویه سطحه یو ځای وي چې په دې اړه پریکړه وکړي، کار وکړي او تولید وکړي. زه فکر کوم د دې لپاره زما تجویز او وړاندیز دا دی چې د افغانستان اکاډمیک بنیادونه، کاغه د افغانستان علوم اکاډمۍ ده، کاغه د افغانستان پوهنتونونه دي، د پښتو څنګې ډیپارټمنټونه او د پېښور اکاډمۍ او پېښور یونیورسټي اولته پښتو څنګه د کوټې پښتو اکاډمۍ، د کوټې د پېښور او د پوهنتون پښتو څنګه، دوی ټول باید په خپل منځ کې هغه سیاسي اړخ به یوې خواته پرېږدو. دوی باید د پښتو او پښتنو د ثقافت او فرهنګ د ساتلو په اړه یو خپل مخبل منځي اجماع ولري. همدغه اکاډمیک صلاحیت، همدغه اکاډمیک اتاریټي باید د ټولو پښتنو، د ټولو پښتني جغرافي دغه مسائل ورحل کی، او د غوی د پاره د اصلاحاتو، د غوی د پاره د لیکدود، د غوی د پاره د علمی ترمونو د ترویج
جی.
دا کار په ګډه وکړ.
کپور لیوال صاحب،
زه غواړم یو جمله ووایم
جی.
د لیکمرغه په دغه سیمینار کې په دې مسالې باندې خبرې وشوې چې ټول پښتانه باید د یوې ملي ارادې پر بنسټ د ټول پښتنو د لپاره داسې یو اداره رامنځته کړي چې هغه د همدغه ضرورت مدیریت
وکړي. حاجی، زه په چا باندې کوم اعتراض نه لرم، خو د پښتنو په پاکستان کې چې کوم پاچا دی، هغه د پنجاب سره تعلق ساتي، نوم یې نواز شریف دی. سب پنجابي یا اردو انګریزي زده، پښتو ژبه نه ده زده. البته د افغانستان د پاچا پښتو زده او خرڅمه ټینګه زده. باید دا قسمه خبرې په د حامد کرزی په دور کې هم خلکو تمه کوله چې اکیډمي به جوړیږي او تمامه دنیا د پښتنو کم چې غپور لیوال سب خواهش لري دغه خواهشات به پوره کیږي. اوس هم په دې موجوده واک کې د دې خواهشاتو ته پوره کیدو تمه کیږي. یو وار رفیقي سب تاسو ته راځم او محب وزیر سب اړب تبسم سم مم باس پکې کم چې دا وخت په پاکستان کې د افغانستان خبره هغلی لیوال صاحب وکړه. قامی د هیواد قامی نریټیو دی یا ناره ده، دا غینه ټول خلک خبر دي. خو په هیواد کې د قامیتونو چې کوم نریټیوز دي یا ناری دي یا بنیادی ستونزې دي، دا غی ادراک قانون ته څومره دي، دا کانفس دا غی ادراک لري او دا غینه کوم پیغام ورکړي پښتنو ته؟
بلې، دا لیوال صاحب چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، دا د ټول پښتانه ملت د زړه زغ دی چې پښتو او بیا تر ډېره ښه نشاندهي وکړه او ډېره ښه تور دي تشریح کړه چې دا نواز شریف ژبه خو پښتو نه ده، مګر د اشرف غنی ژبه چې پښتو ده. نو او افغانستان ظاهر ده د کرنسی ژبه هم پښتو ده او ملي ژبه هم پښتو ده. افغانستان باید داسې یو مضبوط، که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمۍ دا وخت موجوده ده، نور علمي ادارې دي، پوهنتون دی، هر څه دي، خو داسې یو ملي کم طرف ته چې لیوال صاحب اشاره وکړه، داسې یو ملي مرکز، یعنی هغه چې یوازې د کاغذو د قراردادو د فایلو تر حده نه یې راغونډ، بلکې په عملا باید داسې یو کار وکړي. پښتو د خلکو د زړه درد دی، پښتو د خلکو د سا حرکت دی، د نړۍ په هر ګوټ کې میشت، د هر مضمون سره تړلی لیکوال اختیارانه د هغه مرکز سره همکاري کوي او همغږي
دخی ښکارا کوي نو هغه به بیا طرح کی نن په دا سیمینار کې اشاره ورته وسوه چې یو 15 کلن پلان هغه ته ډیزاین کېدلای شي چې موږ باید په اول کال کې څوک دویم کال کې څوک چې ته اهداف مقرر کړي بیا به ته داغه حاصلېدل او د بریاو د لاسته راوړلو لپاره عملاً کارونه کوي نو هغه هغه دا په دې اړین دی چې ستایو ملي مرکز موجود دی په داغه سره تړلې داغه چې په وزیرستان برخې باغه کې په کوچي برخې باغه کې په مردان برخې ته ټول پښتانه ملت د افغانستان د کریې د کری کلی د ګوت نو دا چې به هغه خدا سي دي چې
او رفیقي سي او رفیقي سي رفیقي سي
موږ د پښتون خو هیڅ تذکرام نسته
او رفیقي سي
ګرد یو پښتون وباله
او رفیقي سي وبخې تاسو ډیر خسته خبره کوي خو زه فکر کوم چې یو پکې دا کې تاسو اضافه وکړي چې اکچري په کابل کې جلال آباد کې قندهار کې ننګرهار کې بل یو ایالت کې ملی د خونو لوی اداره وی یا مرکز وی نو د کوټه د پیښور یا د نورو سیمو د پښتنو چې کم د لیک د لوست او د ادب او د ژبې دا وغیر دی هغه به وسره انډورس کوي او منی به ورسره
ولی بنا منی په دې به منی چې دا داسې دی نه چې څوک منی هغه به د کاروان ملګری کني منی هغه به شاته پاتې خو کاروان به روان دی د قوم ژغ به روان دی علمي دودونه میتودونه به پرمخ ځي او دا تیرینی بیا به د سیالو ژبو سره کم پاتې خلک چي هغه به یا روحي مشکل لري یا به په خلی او ځای او سیمایز مشکلو کې سونځو کې پساوي لیکن دا چې یو ملي کاروان وی نو هغه سره
به او دې سره به د جبې ډېرې مسلې حل شي مثلا ګران اردوونکو څنګه چې زموږ د عالمان دي او ډېر لوی پراخه تشتی کوي اسانه تشریح د دې دار چې جبه کې چې کومې ستونزې دي د ترجمو د ژباړو هغه کې به ډېر حد پورې موږ په یو مطابق شو څوک به د چورله کې طبیعت ګډه وي او څوک به ورته هلیکاپټر وي دا مسله به بیا زما اوستا په فیسبوک د حل کولو د لاسه وتی دغه اداره به کوي پښتانه څوک دي دا فیصله به هم دغه اداره کې په کراچۍ کې میش څوک دانشور بورته بني اسرائیل او په پیښور کې ناس څوک لیکوال بورته عرب یا د قیس اولاد نه وای دا دغه اداره حق ته چغیو کی یو عام کسب د حق نه وسیل دغه شن په تاریخ کې د ډیورن اغه خواته دی خواته چې څونه ستونزې دي قامي مسلې دي دا به هم د اداره کوي د ادارو کار وي دا محب وزیر صاحب تاسو په لوته راځم په پاکستان کې د قامیت ستونزه چې د پښتنو هغه د تیرو 15 کالو نه خصوصا ډیر جوړه شوې ده په افغانستان کې دغه عموما د تیرو سلويختو کالو موجود ده سوال یا د جګړې په حالت کې د پښتانه څه ادراک عموما چې دی هغه تا محسوس ک طالب علمان دغه تر غلي وو سټډنټان راغلي وو هغه د اشتیاق لري چې په دې باندې د پوهانو ځان پوه کی
پاکستان بار بار مکالم پیش کولا او خلکو سره خبرې کوم نو زما مقصد بنیادی مقصد دا دی چې پاکستان کې موجود پښتانه اوس هم د یو کالونی د دور نه تیریږي اوس هم هغه کالونی ده کوم چې د انګریز په دور کې وا کوم چې د مغل په دور کې وا کوم چې د سنګیش په دور کې وا کوم چې د سکندر په دور کې وا نو دا د کمیتونو ستونزې چې کومې دي دا د اربع کایات نوسته او څو پورې چې د کمیتونو دغه ستونزې دلته هوارې شوې نه دي څو پورې چې سیاسي حاکمیت د پښتنو خپل ترلاسه کړی نه وي تر هغه پورې پښتو ژبه چې کومه ده دا د وجود سره تړلې خبره ده نن خادم حسین صدیق ښه خبره وکړه وی چې ژبه چې کومه ده دا وجود چې زخمي وي نو ژبه به څنګه زخمي نه وي هغه دا وی چې نه چې ژبه زخمي وي نو وجود به زخمي وي مقصد دا دی چې دلته موږ نه ژبه شکول شوې ده دلته پرون نو مبل ورځ سپریم کورټ آرډر ورکړی دی چې اردو به د دې ملک دفتري ژبه وي او صوبې ته باوجود د دې چې آئینی اختیار په 13 ترمیم کې موجود دی او بیا هم سپریم کورټ د آئین د هغه شک نه هم مبارا یو بل آرډر کوي نو دارنګې ستونزې چې دلته وي او دغه ستونزې چې کومې دي دا نن زلمو ته یقینا چې معلومې دي زلمي نن زلمي چې کوم دي هغه دا اشتیاق لري هغه دا غواړي چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو او د زبې د بقا د لپاره نو خپل رول خپل کردار ولوبوي، تر څو دا زړه چې د سیمینار د دې د ګډونوالو هغه څنګه ته ګورم او هغه ته لکه ما په مخ په وړاندې کنفرنسونو کې اکثر خلک د سیشن نه بهر ګرځي را ګرځي، ما پر دې ځل ولیدل چې دلته د ګډونوال چې کوم هغه تر اخره پورې پوهانو ویناګانو ته ډېر ته اشتیاق ترناسو هغه ځان په حوال غواړي.
محبوب وزیر صاحب عارف تبسم صاحب نه پښتنه کومه خو زه اوریدونکو ته زما پروډوسر صاحب ماته وویل چې نن دې ما واغستو نه دې اعلان وکړه پر کامرس کې دونه بوختې د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی زه رحمان پونرم او د دې پروګرام موضوع د پښتو ژبې نړیواله کانفرنس کم چې په کوټه کې کیږي درې ورځې او د کم موضوع چې تاسو ووریده په دې پروګرام کې برخه اغستونکي دي هغه عبدالروف رفیقی صاحب، هغه غفور لیوال صاحب، هغه عارف تبسم صاحب او هغه محب وزیر صاحب. د پروګرام پروډوسر دی ارباب محمود علی صاحب. دوه ته پوسونه رانه پاتې کیږي. عارف تبسم صاحب اول تاسو راځم چې کوم په لاهور کې او په کراچۍ کې یا په اسلام آباد کې غونډې کیږي په کوم کې چې د هند او پاکستان لیکون کې ګډون لري، هغه ته چې پاکستانی مطبوعات او نشریات کم وخت ورکوي یا ځای ورکوي، دغه شان وخت او ځای د پښتو کانفرنس ته هم پاکستانی مطبوعات او نشریات ورکوي لګیا دي؟
نه دا سی خو په هغه کچه باندې خو ودیت زینبی او کرسوی په کومه کچه چې په لاهور اسلام آباد یا په لاهور په کراچۍ کې کوم کوم پرسونه یې سیمینارونه کیږي او هغه ته کورج ورکول کیږي، لیکن ها دا خبره ده چې بیرته بیا چې کوم زموږ پښتانه ژورنالیستان دي چې هغه د اردو میډیا سره کار کوي، هغه د ټی وی چینل دي، هغه اخبارونه دي، هغه دا کوشش کړی دی او موږ نن په اخبارونو کې هم لیدلې دي او موږ په ټلویزیون کې هم ځای په ځای باندې چیرې نه چیرې لږ ډېر کوریج چې دی هغه د دې سیمینار راغلی دي، لیکن په هغه کچه باندې بیا هم نه وي. خو موږ ډېر خوشحاله په دې باندې یو چې زموږ د پښتو چې څومره رسنۍ دي، که هغه ډیوه ریډیو ده، که هغه مشال دی، که هغه ازادي ده، که هغه آشنا دی، هغه زموږ دا کانفرنس له پرونه راشي مسلسل په خپلو رپورټونو کې، په خپل ویب سایټ باندې، په خپلو تبصرو کې او په خپلو خبرونو کې مسلسل یاد کړی دی او دې ته کوریج ورکړی دی. او زما خیال هم دا دی چې موږ زه خپل پیغام و خپلو پښتنو ته ورکول غواړم، موږ خپلو پښتنو ته ورکول غواړو. نو که زموږ د سیمینار یا د دې سیمینار څخه چې کوم نتیجه راوځي هغه که زموږ ولس ته ورسېږي او زموږ ولس په هغه کې یو رنګه برخمن شي، دا به زموږ لپاره ډېره لویه ګټه وي. نو زما په خیال باندې یو ډېره ښه خبره دا وسوه چې زموږ د پښتنو د پښتو چې کوم رسنۍ دي هغه په صحیح معنا باندې زموږ د دې سیمینار حق ادا کړی دی او یقینا موږ به دا هیله ځینې لرو چې د سبا ورځې چې کوم سیشنونه کیږي او سبا چې خصوصا مهمه ورځ او آخري سیشن چې مهمه اعلامیه به پاره کې راوځي، قراردادونه پاره کې راوځي، نو هغه به هم زموږ ولس ته په رسول کې زموږ بس صدقه راګه کوي لکه څنګه چې دا دی ورنډ کړی دی.
ښه جی، یو وار بیا رفیقی صاحب دا چې کوم خبره کوي هغه له تبسم صاحب په ځنی کچ ځای کچه باندې یا هیواد په کچه باندې دغه پیغام پسند زه ده کې رسی خو باید غږ چي دی یا مطالبه چي ده د وق خاون چي دی غته ورسی واغه په پوه شي. موږ خپل پاکستان کې که پښتانه دي یا په نور هیوادونو کې دي نو د هغو ستونزو دا چې هغه خپل متاثرین دي، متاثرین خپل خپل غوري خو د هغو غږ اغه واکمن نوري. نو دا سې کوم ملي ملتپال مشران چې درغلي وو تاسو را بللي وو او ماشي پوهان راغلي وو او کې دا سې کوم تاسو هڅه وینې خواهش وینې چې هغه په نړیواله کچه باندې د غږ پورته کولو لپاره بندوبست وکي په نشریاتو کې، په مطبوعاتو کې یا د نورو لارو. رفیقی صاحب تاسو ماغه غوړې خره پکې سی بغه کته شو موږ سره وخت هم ډېر کم دی. جی لیوال سپ تاسو سره ته د پښتنو اقدام سونه ضرورت لري دا وخت په نشریاتو کې په مطبوعاتو کې د پښتنو موجودګي
اول خو ته په ډېر نیک مرغۍ او ډېر خوشحالي سره درته وایم شم چې پښتانه اوس نړیوال جال ته ورننوتی.
ها جی،
هغه که په سوشل میډیا کې دی، هغه که په پرنٹ میڈیا کی دی، او اهم که براڈکاسٹنگ میڈیا کی دی، دوی حضور لري او دا ژبه حضور لري. البته پښتنو ته ډیر لوی مزل په مخ کې دی چې د عبد اقل د دې سیمه د ولسونو د ژوند او د دوی د امکانات او د دوی د سیاسي اقتدار حد ته ځان ورسي. همدغه حد سي دي زه فکر کوم موږ ته ډیر مزل پاتې دی، خو د نیکمرغي ځای دا دی چې پراته نه یو، که په پښو روان یو، که په منډه روان یو، او که په سینه څخېږو لږ تر لږه متحرک یو او روان یو. او دغه نننی اوسنی کانفرنس د دې یوه نښه ده. لږ تر لږه همدغه لوی کار دی چې موږ په همدې کانفرنس کې په دې خبرې وکړو چې د پښتنو د مشکلاتو غږ ولې نړیوالو ته نه رسېږي. په همدې کې یو سیشن په دې باندې وو، پښتو او میډیا، پښتو او رسنۍ، په همدې باندې خبره وه چې څنګه د پښتنو غوښتنې، د پښتنو مشکلات، د پښتنو هغه اصلي څیره باید نړۍ ته معرفي شي. نن په همدې باندې ټینګار وو چې پښتون نه دی، پښتون تروریست نه دی، پښتون یو عاطفي او مهذب ملت او نړۍ سره د سوله ییز ژوند غوښتنه لري.
لیوال صاحب ډیره مننه، ډیره مننه چې وخت مو راته راکو. زما د پروګرام وخت پای ته رسي، زه ډیر مشکور یم تاسو، ډیره مننه. عرب تبسم صاحب تاسو هم یو جهان مننه چې تاسو ډیر ذمہ په سر بیا موږ وخت راکړه مېلمانه کې ممرا سره کومک وکړ، ډیره مننه. محب وزیر صاحب، ډاکټر محب وزیر صاحب تاسو هم کور ودانه وایم، تاسو یو جهان مننه. هغه رفیقی صاحب ته هم شکریا ادا کوم، او پیاوړي دی اوسي د پښتو ژبې لیکوالان پوهان چې مهنت کوي، هڅه کوي چې د پښتو ژبې کا ادب، کلتور او تاریخ لپاره نننۍ نړۍ راوهسي او زلمی راو پاره چې هغه په ځان پوه شي، د خپلې خبرې ادراک وکړي. ډېره مننه نظر رحمان بونرې مو د پروګرام پروډوسر و ارباب محمود علي صاحب، سو ورځو کې بشیب زاده او نصیر احمد کاکړ صاحب تازه خبرونه وړاندې کوي. په الله مسپارم.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی، دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،